کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د هلمند د ناوی پولیس والی کې جګړه شوې ده چې تلفات هم درلودل په ترکی کې په 2014 کې لشته لږه تکسان وجل سیوی دی او روسیه د سوریه په لب کې د ورځې د درو ساتون لپاره اور بند کوي
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د اسد د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د اگست د میاشتې 11 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو د هلمند ولایت د جګړې په اړه به د خپل خبريال سره مستقیمه خبري وکړو او یو مرکه دا ډاکټر امان الله شمس سره د میډي په تکلیفونو لرو خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم د هلمند ناوی پولیس والی کی تیر ماښام جګړه شوې ده چې ولکیږي تلفات هم درلودل د ناوی ولسوال اقانور تکړه امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د ناوی د ولسوالۍ په تعمیر باندې د طالبانو برید په شا تمبولې دي خو یو شمېر رسنیو پرون خبر ورکړی وو چې طالبانو د دغه ولسوالۍ مرکز نیولې او جګړه هلته روانه ده د ناوی ولسوال دا خبره هم کړې ده چې وسلوالو مخالفینو ته په هوایي بریدونو کې ډېر تلفات اوښتې دي بل پلو ته د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل ویلي دی چې د نوی جګړو وروسته طالبانو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه په بشپړ توګه محاصره کړی دی دغه ښار د سقوط مخنیوي لپاره د کابل نو کومکي ځواکونه سول سوي دي د لشکرګاه او د هلمند په اړه به د خبرونو وروسته زموږ د خبريال عزیز الله پوپل نه نور احوال او جزئیات واخلو په ترکیه کې په 2014 کې لشته لږه 8 کسان وژل سوي دي د 2014 زمواري د کوردانو کارګر غونډه خسته ده یو 14 د قزلتپه او بل د دیاربکر په شار کې سوي دي د قزلتپه 14 د سړک د غاړي بمبو چې په شې درې کسان وژل سوي دي او 25 نور ټپین سوي دي په دیاربکر کې بیا د موټر د بم 14 سوي دي چې 15 کسان پکښې وژل شول او 12 نور ټپین شول دواړه 14 داس وخت سوي دي چې د پولیسو موټران تیرېدل خو په دواړو 14 کې ملکیان وژل سوي دي د ترکیه ډیپلوماټانو او د فوج صاحب منصبانو په روسي کې دغه ملک د مقامات سره د سوریې د شخړې د حل په امکاناتو خبرې کړې دي نور تفصيل د امریکا ژغ په دغه ریپورت کې
د ترکیه د بندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې وویل چې روسیې او ترکیه په دې موافقه کړې ده چې څنګه د سوریې شخړو ته د حل ولار پیدا کړي
سوریه کونسنده آتش کس انساني یاردم و سیاسي
هغه وایي چې روسیه او ترکیه په سوریه کې د اوربند ضرورت په باب یو شان نظر لري ممکن هلته په سوریه کې د اوربند ټینګولو د مسلې په باب د دغه دواړو ملکونو په دریس کې فرق موجود وي مګر هغه وایي چې موږ په خاص ډول په ملکیانو باندې د هر ډول حملو سره مخالفت لرو په همدې توګه موږ د ترکستان نه بغیر په اعتدال خوښونکو مخالفینو هم حمله نه تاییدوو او هم د حلب د ښار محاصره نه غواړو
خبرونه ته ادامه ورکوو د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې د حلب په ښار کې به هر ورځ د 3 ساعتونو لپاره اور بند کوي دغه وزارت وایي چې دغه کار د دې لپاره کوي چې حلب ته بشري مرستې ورسول سي روسیې پرونی دغه اعلان کړی دی د 3 ساعتونو اور بند به هر ورځ د سهار د لوسو بجو نه د ماپښین تر 2 بجې پورې دوام وکړي په اور بند کې به د هوایي بریدونو او توغندو د استعمال نه هم کاروان خستل سي ملګرو ملتونو د سه‌شنبې په ورځ د داخلو اړخونو نه وغوښتل چې بشري مرستې لپاره دی په ونی کې د سلر وشونه تر اته سلور ساتونو پوری اوربند وکړي. کله چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رئیس سټیفن اوبرین نه چې د روسیې د اعلان په اړه پوښتنه وسوه، نو هغه وویل چې موږ ټول هغه پیشنهادونه څیړو چې د بشری مرستو د رسولو لپاره دي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې د حلب ښاریانو ضرورتونو ته په کتو سره دا ویلی سم چې د مرستو د رسولو لپاره پوره اته څلوېښت ساعتونو ته ضرورت سته. ملګري ملتونه وایي چې په حلب کې د دوو میلیونو نه ډېر کسان د څښلو پاکې اوبه او برېښنا ته لاسرسی نه لري. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریپورټ په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت تر پخوا خراب شودلی دی. په دغه ریپورټ کې په اسلامي هیوادونو باندې انتقادونه سوي دي چې داسې قوانین نافذ کړي دي چې د دین نه اوښتلو او د دین خلاف خبرې کولو ته سخته سزا ورکوي. نور تفصیل د شافعي سردار نه.
د جنوبي اسیا څخه نیولې بیا تر منځني ختیځ او افریقا پورې د مذهب په نامه د ملکیانو خلاف تشدد کیږي. یو شمیر وسلوالې ډلې، که هغه داعش وي او یا هم بوکو حرام، هر هغه کس وژني چې د دوی د ایدیالوژي مخالف وي او یا د دین څخه د دوی د تعبیر سره موافق نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورټ کې د هغو مواردو ذکر سوی دی چې څنګه دین ته د سپکاوي پلمې د تشدد د توجیه کولو لپاره استعمالیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی ډیوډ ساپریستن وایي پنړی کې په هر څلور هیوادونو کې یو یې دین ته د سپکاوي په خلاف یو ډول قانون لري. په لاسو کې یو هیواد یو شخص ته د دې لپاره سزا ورکوي چې د دین څخه اوړي. نو دا یو جدي مشکل دی، دا ځکه چې په داسې قضیو کې د مرګ سزا ورکول کیږي او یا هم ډېرې سختې سزاګانې ورکول کیږي. موږ دا د نړۍ د بېلابېلو برخو په هیوادونو کې وینو، خو په دغه رپورټ کې مثبت پرمختګونه هم سته. په رپورټ کې راغلی دی چې په ویتنام کې که څه هم ځینې ستونزې سته، په تدریجي توګه مذهبي ازادۍ ډېریږي. د امریکا کانګریس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا ماموریت ورکړی دی چې هر کال دې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه یو رپورټ خپور کړي. په دغه رپورټ کې د مذهبي عقایدو څخه د سرغړونو جزئیات راغونډیږي. د دغه رپورټ د خپرولو مقصد دا هم دی چې وښيي چې واشنګټن د مذهبي ازادۍ په برخه کې پرمختګونو ته ژمن دی. شافعي سردار، امریکا،
واشنگتن. او دا هم وروستی خبر. په لیبیا کې حکومت وفادار قوای وای چې د لیبیا د سرت په شار کې د داعش یو مهم اډه نیولې ده. دوی ویل دي چې داعش د غاډې نه د خپل عملیاتو لپاره کار اخیستی. امریکایي چارواکو پرون ټینګار کړی دی چې د لیبیا په جګړې کې د امریکایي ځمکنۍ قواو برخه نه لري. د پینټاګون وایند یو ویل دي چې هغه ریپورټونه چې وای امریکا په مستقیمه توګه په لیبیا کې په جګړې کې برخه لري درست نه دي. د پینټاګون دغه وایند ویلي دي چې په لیبیا کې د امریکا ماموریت یوازې هوایي بریدونه دي چې هغه هم د لیبیا د حکومت لخوا یې غوښتنه سوې ده. داود د سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د هلمند د ولایت څخه رپورټونه وایي چې اوس حالت جګړه روانه ده او برای شپه د هلمند د ناوی پولیس والی کې جګړه سوې وه. موږ کوشش وکړ چې د خپل خبریال عزیز الله په پل څخه معلومات واخلو، خو موږ به په بل خبرونه کې تاسو ته د هلمند د اوسنی وضعیت په باره کې مفصل معلومات درکو. اوس به راسو زموږ د خبرونې رپورټ ته. د بخښنې نړیواله موسسه او د بشري حقونو د څار اداره وایي چې په نارو کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په کمپ کې خلک په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې ژوند کوي. په دې کمپ کې هغه خلک اچول کیږي چې غواړي د کښتیو له لارې استرالیا ته ولاړ سي. د کمپ لګښت د استرالیا حکومت ورکوي. نور تفصیل د سیډنی څخه د امریکا ژغ د خبریال فیل میرسر په رپورټ کې واوري.
د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقونو د څار ادارې د استرالیا په حکومت تور لګولی چې د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ژوند کولو په خراب وضعیت او د هغوی سره په ناوړه چلند یې سترګې پټې کړې دي. دا کم د استرالیا حکومت د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د هیواد ته په کښتیو کې د تګ نه وډاروي. د بخښنې نړیوالې ادارې او بشري حقونو د څار ادارې په پټه په دې کم کې د خلکو د وضعیت د څېړلو لپاره ورغلي وه. هر څه یې د نږدې نه کتلي دي او یو راپور یې پې برابر کړی دی. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې راپور تبصره نه ده کړې. د استرالیا حکومت وایي په پاپو نیګینی کې دا کمپ یې د دې لپاره جوړ کړی چې د هغو خلکو ژوند وژغورل شي چې غواړي د سمندر د لارې د هیواد ته ځانونه رسوي. په دې کمپ کې هغه کسان اچول کیږي چې کښتۍ استرالیا ته د رسیدو نه مخکې د پولیسو لخوا ونیول شي. خو د بشری حقوقو د څار ادارو بیا په خپل راپور کې په دې کم کې د خلکو وضعیت غیر انساني ګڼلی او وایي د استرالیا حکومت قصدن په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره په دې ناوړه چلند سترګې پټوي او غواړي چې خلک استرالیا ته د کښتۍ د لارې د تګ نه وډاروي. د بخنې په نړیوال ادارې کې څېړونکي انا نیستت د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په حق لا داسې وایي.
What I found on Nauru is what I can only describe as a deliberate systematic abuse. We're not talking about
سچې ما د نارو په کم کې ولیدل سیستماتیک او په قصدي ډول ناوړه چلن ورته ویل شو او دا ډول ناوړه چلن یوازې د یو یا څو کسانو سره نه بلکې په عمومي ډول د هر چا سره کېده او زه فکر کوم چې د استرالیا حکومت هم د دې ناوړه چلن د پټولو لپاره زحمت نه دی ایستلی ځکه هغوی غواړي چې دا نورو هغو کسانو ته چې غواړي د کښتیو له لارې استرالیا ته د راتګ پلان ولري د برت اخیستو یو درس شي.
د بخنې نړیوال ادارې شپږ ځله د نارو په کم کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د وضعیت د معلومولو لپاره د کم ته د ورتګ غوښتنه کړې وه خو اجازه ورته نه وه ورکړل شوې. دا ځل میرمن نیستت او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار د ادارې یو وکیل په پټه د کم ته ورغلی وه. دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې په کم کې د ځایي خلکو لخوا د مهاجرینو سره زور زیاتی کیږي، ګواښونه ورته کیږي او روغتیایي خدمتونه نه ورکول کیږي. د نارو په کم کې شاوخوا 2200 پناه غوښتونکي او مهاجر اچول شوی دي چې د بشري حقوقو ادارې یوازې د اتیا و سره خبري کړې دي. اکثر دا کسان د افغانستان، عراق، ایران او پاکستان اوسیدونکي دي. ځینې ته د اوسیدو قانوني اسناد ورکړ شوي او همالته په نارو کې ژوند کوي. د استرالیا د سرحد ساتنې او مهاجرت د وزارت یوې ویان دی ویلي دي چې د بخنې نړیوالې ادارې ورسره د دې راپور په حق له مشوره نه ده کړې. د ډاکټرانو یو ډله چې تیره میاشت د کم ته ورغلي ول وسې د هغه قانون په خلاف عریضه کړې ده چې دوی نشي کولای د نارو په کم کې د مهاجرینو د وضعیت په حق له وغږیږي. د استرالیا حکومت دا قانون پروسه کال نافذ کړی خو د مهاجرینو لپاره د ډاکټرانو د ډله په دې ټینګار کوي چې دا قانون د سیاسي افهام او تفهیم د اساسي حق نه سرغړونه ده. د هغوی عریضه اوس د استرالیا په ستر محکمه کې تر غور لاندې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. طالبانو د بغلان په دهنای غوري کې دوا محلي پولیس په ډیر بد شکل وژلی و. د سیمې یو شمیر خلک د ولایت مرکز ته ورغلي و چې د محلي پولیسو لپاره د مرستو غوښتنه وکړي. سره له دې چې د بغلان په ولایت کې د طالبانو په خلاف څو ځله عملیات وسول خو لا هم دا ډله هلته وخت نا وخت په حکومتي ځواکونو بریدونه کوي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
د بغلان ولایت د دهنی غوري په سیمه کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. ځینې پوسټې نیولې او دوه تنو محلي پولیسو څخه یې نیول ورسته په ژوندینی پوسټ کې وشتلي. د سیمې یو شمیر قومي خلک په دې خاطر ولایت ته راغلي و چې په سیمه کې د طالبانو لخوا د معاصره شو محلي پولیسو د خلاصون لپاره له چارواکو مرسته وغواړي. دغه خلکو له حکومت څخه غوښتل چې وسلې او مهمات ورکړي چې خپل سیمه له مخالفینو وساتي. د بغلان د ایتی شوراغړی نوریا حمیدی وای چې دولت باید د سیمې خلکو ته د خپل دفاع په خاطر وسلې ورکړي. شاه زمان او رحمدین چې د کورنۍ غړي په محلي پولیسو کې او طالبانو ترې پوسټه کې وشتلی وای چې په دهنی غوري کې وطن محلي پولیس وجل شوی او 15 تنه نور ټپین شوی دي. د وجل شو محلي پولیسو د ترزوی شاه زمان داسې وای: امیالی
زنده پوسټ کړه نه خورت مندو نو ساينه امیالی نفرې مالم بیگم ما دما زنګ میزنه قایمه خدافیزی میکنه بشه کوکا خدافیزی نه رفتم د
د قماندان حسین وسلوالو نه په ژوندینی پوسټ کې وشتل. ماته زنګ وه او خدای پامانه را سره کاوه. د بغلان د امنیه قماندانۍ ویان جاوید بشارت امریکا غک ته ویل چې په دهنی غوري کې جګړه روانه ده خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. بشارت زیاته کړه چې تر اوسه دوی ته د محلي پولیسو د وجنی او یا له هغوی څخه د پوسټ کو د وشتلو په اړه کوم راپور نه دی رسیدلی. رحم الدین وایي چې د دوی د محلي پولیسو یو شمیر په دغه جګړه کې وجل شوی دي.
تلفات بسیار سنگینه در بیز ورتبلاخی د وجه طالبان حمله کردن 4-5 نفر اونها
تلفات ډیر دي. د ورتبلاخی په بیز طالبانو حمله کړي 15 تنه محلي پولیس وجلی او نور پولیس په شاشي ودی. د بغلان د ولایتي شورا غړي نوري حميدي وای چې په خزو به وسله واخلي ول طالب سره به جګړه وکړي.
مازر بای هستیم چې پر طلب پوشیم بریم داونه مجه داد بچای خود برسیم.
زه دې ته حاضر يم چې چانټه واغوندم او د خپل سرتیرو د ملاتړ لپاره ورشمه و جنګیږم. د ولایتي شورا غړي نوري حميدي له محلي پولیسو څخه د طالبانو لخوا د پوسټ کې وستل تایید کړل. هغه وویل
اتوب شما ببینین که بچه هایی را که گرفتن زنده پوست کردن در حال که مام لا اله الا الله و محمد رسول الله میگم. اگر اونام
هغه کسان چی نیولی پا جوندی نیتری پوست که ویستلی هغوی هم کلمه وی یا دوی هم کلمه وی یو مسلمان پر بل مسلمان باید دومره ظلم و نکړي. په دهنه غوري کې په داسې حال کې طالبان د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټو بریدونه کوي چې 13 ورځ د مرکزی بغلان په منګلیانو سیمه کې د طالبانو دوه ډلو په خپل منځ کې جګړه کړې و چې پکې څو تنه طالبان وژل شوي وو. د بغلان د امنیت قماندانۍ ویان جاوید بشارت وایي چې طالبانو د دهنه غوري په سیمه کې د مزار پولی خمري لوی لار هم تر حمله لاندې نیولې و چې د ملکی وګړو پر موټرو یې ډزې کړې او په نتیجه کې درې تنه ملکی کسان چې د سوارلۍ په موټر کې د پولی خمري پر لور روانو وجل شوی او څلور تنه نور ټپین شوی دي. هغه وایي چې په دهنه غوري کې طالبانو ته تلفات ورړولې دي خو لا یې هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ترلاسه کړی. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، موږ په لندن کې د داخله امراضو د متخصص ډاکټر امان چم سره د معدې په ناروغي او د معدې د زخم په اراضو علایمو او مخنیوي باندې مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
معده خو مختلف قسم دردونه لري، تر ټولو زیات او عام چې دي هغه عموما د معدې د تیزابو او د زیاتوالي او یا هم د معدې د زخم په واسطه باندې منځته راځي.
بله،
او هغه ډېر ناروغان وایي چې د موږ په اسلام معده سوځي، څوک وایي په معدم درد دي، څوک وایي معدم جوش کوي. نو مطلب دغه ټول دغه ناروغۍ دي چې یا د معدې د زخم یا د معدې د تیزابو د زیاتوالي، او په ځینو وختو کې د تیزابو د مري خواته راتګ، یعنې په اصطلاح باندې موږ ورته ریفلکس وایي، چې هغه د مري د اخیري برخه چې د په دغه ځای کې موږ ته شپول یو داسې عضله لرو چې موږ وال ورته وایي چې تیزابو ته اجازه نه ورکوي د مري خواته راشي، او اکثره وخت دا سربېره راځي. دغه ټول د معدې د دردونو باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، ولې د معدې زخمونه پیدا کیږي؟
اصلا د معدې زخمونه چې دي هغه تر ټولو غټ دوه یا درې غټ عوامل لري.
بله،
یو بکتریا د اچ پایلوري په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیات څه دغه باعث د معدې زخم ګرځي. او بل خبره، هغه کسان چې دي د درد له ځینو دواګانو استفاده کوي، مثلا د ایبوپروفین په نامه باندې یا د اسپرین او لاره سره په څنګ کې د کلوفینت، د ټولو دواو ته نان سټیرویدل انټي انفلمټري میډیکیشن وایو یا ډرګز وایو، خو په لنډ ډول باندې د درد دواګانې د سپازات بازار کې په دوکانو په ټولو ځایونو کې پیدا کیږي، او خلک چې له دې نه په زیاتې اندازه استفاده کوي هغه د معدې هماغه برخه چې د تیزابو په مقابل کې مقاومت لري هغه دیوال تخریبوي او له منځه وړي.
بله ډاکټر صاحب، اکثره وخت خلک یو نفر د معدې تکلیف لري، مګر د دوی درد پر ځګر باندې ډیری ځګر خوشي جده شاولی درد کوي، د دې علت څه دی؟ دا څه ډول د معدې درد دی؟
اصلا په کوم ځای کې چې معده موقعیت لري، په دغه ځای کې د سفرا کڅوړه یا په اصطلاح باندې د سفرا دبرې خلک لري، هغه په دغه ځای کې ده. دغه ځای کې یو بل غوډه د پانکراس په نامه سره یادیږي، هغه هم ده. د معدې سره په مجاورت کې د وجود نور ډېرې اعضاوې موقعیت لري، او هغه دردونه چې د شاخ طرف ته یو څه د وولو طرف ته، خصوصا د وولو طرف ته چې ځي، هغه اکثرا د سپرا د کسوري کیسه ډبرې، هغه دردونه اکثرا د وولو طرف ته ځي. او د معدې خپل درد څو کچرته د معدې نه وروسته چې کلمې شروع کیږي، په دغه ځای کې زخمونه ډېر زیات دي، هغه تر څه د شاخواته د ستوني فقرات خواته د نس په طرف د شاخواته حرکت کوي، نو دا هم امکان لري له زخمونو بچي.
یعنی دغه درد چې فرضاً پر ځګر د چا درد کیږي، دغه درد او د زړه د تکلیفو د دردو سره فرق لري ډاکټر صاحب؟
بلې، هو، د زړه درد څه ده، هغه عموما د احساس خلک کوي لکه یو غټ فشار سی باندې چا یو غټ ډبره ور باندې شي یو څوک یو پلی دی چا تر سینه ور تاو کی یو سره یو خواته کشي بلې بلې خواته کشي او یاله کدن مریضان وای و بالکل لکه یو کل سینه په نس باندې په سینه باندې راکشي دغه دردونه دی او هغه عموما دی چپ لاس خواته دی ځان خواته او یا هم کله شي چپ وجه ته دغه کوي فرایت کوي دغه ځکه دا درد دی او هغه دی میدی او دی یعنی در یعنی خونونه خو عموما دغه دبرې سی په سپراټ پیدا کیږي سپراټ کڅوړه کې پیدا کیږي یو خو درد څه دی شي طرف خواته او اکثره وخت ویلو منځته دی
نو د دې لپاره چې د میډې په تکلیف باندې اختنه سو خصوصا د میډې په زخم باندې اختنه سو او د دې د مخنیوي لپاره څه ډول لارې پیدا سوې دي او څه باید وکړو
تر ټولو باید یو دا خبره وکړم چې د میډې زخم نشي دی هغه مکمل شکل دی علاج وړي دی دغه لپاره دواګانې موجودیت لري کچيري هغه بکتریا وی چې د موږ په دې استلا دی غوا معنا کولای شو دغه دوا کولای شو بکتریا د انټيبایټیک لمنځ په واسطه لمنځ وړای شو او سره هم د تیزابو د زیات دوا وی دي چې د میډي زخمونه پی جوړی شي تر ټولو مهمه خبره به ما ټول هغه اوریدونکو ته دا لګي چې د پروګرام ته ورنی ولای دي چې د دوا او خصوصا د درد د دوا او نه چې ډاکټران ورته توصیه ونه کی باید استفاده ونه کی هغه د درد د دوا او نه د مطلب ایبوپروفین او ډیکلوفین دغه سې په ټولو دکانو کې پیدا کیږي خلک اخلي او په خپل باندې خوري نه یوازې د میډي زخمو باعث ګرځي بلکې په اکثر وختو کې پښتورګي خراب کوي نو دمه به دغه تاسو نه روانه ته هیڅ لږ شان نه درو چې خود داري وي
او د غذایی موادو په اړه تاسو ته وایست خواړه غواړي یا خواږه یې هغه پر میډي باندې بد تاثیر کوي
په غذایی موادو کې صرف دوه شیان په سبب رسیدلې دي چې د میډي تیزاب مزاتي او اکثر کله د زخم باعث ګرځي دا شی یو کافي کافی څوک شي بل که څه هم د زخم خاص تړاو نست او سره خو تیزاب زیاتې دي خلکو د معده سره کې جواب الکول دي باقي نور څه ځاګانې چې په مستقیم شکل باندې د معدې د زخم تر څو چې نه نه شو لږ د معدې د زخم باعث ګرځي خو ځینې دغه چې دي ځاګانې چې مثلا سرکړي په چا باندې ور په چا باندې په استلاب باندې سرکړه د شن بدل کیږي په وجه دې باندې اکثره وخت میډي په تیزابو کې امکان لري زیاتو براولي
bale
او شاید دې غبایسونه درځي د زخم د هغه مریضان د درد لري امکان لري دې بيدې تیزابو زیاتو بایسږي هغه کسان چې ځینې خاص خواړه وپیژني چې د غو په استاد دې میډې درد پیدا کیږي باید ونخوري
استاسو کور ودان ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب
کابل دې کزابل تخار دې کهرات ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
د بي سرحد ډاکټرانو نړیواله خیریه موسسه خبرداري ورکوي شای چې په جنو افریقایي هیوادونو کې د مارانو د زهرو د اثر د دفقولو یا انټي وینوم یو ځانګړې دوا د تل لپاره ختمه سي او یو غټ روغتيایي بحران به رامنځته سي د جهان پرڅخه د خبريالې انټانا پاول رپورت به سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي
د روغتيایي چارو کارپوهان په دې باور دي شاید چې د روان میلادي کال د جون تر پای پورې په نړیواله کچا د مارانو د زهرو د اثر د ختمولو دوا یا انټي وینوم یو بخوانه دوا چې د فاو افریق په نوم باندې مشهور و او په زیاترو افریقایي هیوادونو کې ورنه د هر قسم زهري مارانو د چچلو رستا د ناروغانو د درملنې لپاره ګټه اخیستل کې دا ختم شي د ډیرو زهرجنو مارانو د زهرو د اثر د ختمولو لپاره د فاو افریق دوا په بساره توګه ګټه وروا او هر کال په افریقا کې د هغو په زرګونو کسانو ژوند ژغوري چې د افریقا په ځنګلونو کې ماران چیچي دا دوا د لس ډوله خطرناکو زهري افریقایي مارانو د زهرو د اثر په دفع کولو کې موثره ثابته شوې ده د دې حیاتی دوا د ختمولو قصه پیچلې او مغلقه ده چې په نړیواله کچه د عامې روغتیا په برخه کې د یو غټ بحران نمایندګي کوي د فرانسې د دوا سازۍ یو شرکت سانوفی پاستور چې دا دوای جوړوله وای چې تولیدات یې زکه ختمهي چې له تجارتي نقطه نظر او تاوان لسی او ډېر پیسې پکې نشي ګټلې د بسرحدا ډاکټرانو یا ایم ایس ایف مؤسسې د دې فرانسوي شرکت د اعلان نورسته خبرداري ورکړ چې د فاو افریق د ذخیره ختمېدل به د دې سبب شي چې په اوسط ډول به هر کال تقریبا 2000 کسان په افریقا کې د ځنګلي مارانو د چیچلو ښکار کیږي. د بسرحده ډاکټرانو روغتیایي مشاوري ډاکټرې مونیکا رول امریکا غږ ته وویل
موږ
د سانوفي پاستیو د شرکت د دې پریکړې له امله ځکه په غوسه یو چې د فاو افریق د دوا جوړولو نه لاس اخیستل به یو غټ بحران رامنځته کړي. زما مقصد دا نه دی چې یوازې به زموږ په ډبوګانو کې د دې دوا ذخیرې ختم شي، بلکې د افریقا د نیمې وچې په ډېرو لویو پرتو برخو کې به ټولو روغتیایي سازمانونو ته تاوان ورسوي. موږ انټی وینوم یا د زهرجنو مارانو د ضد دوا ته سخت اړتیا لرو. د دې دوا استعمال هم اسانه دی او د هر قسم زهرجنو مارانو زهر دفع کوي. د مارانو د زهرو په مقابل کې د ناروغانو د درملنې لپاره دا وخت په مارکیټ کې څو قسم نورې دواګانې هم پیدا کیږي، خو یوازې د یو ډول مار د زهرو په مقابل کې کار ورکوي، د نورو مارانو زهر نشي دفع کولای. اکثره افریقایان چې مارانی وچیچی نو په دې سم نه پوهیږي چې حمله ور باندې کوم ډول زهري مار کړي وو. دغه فرانسوي شرکت اصلا په 2013 میلادي کال کې اعلان کړو چې د دوا د جوړولو کاروبار پای ته رسي او کوبل څو غواړي نو کولای شي چې خپل تجربه او ټیکنالوژي ورسره شریک کړي، مګر د روسا پورې دا کار چا اونکو. د بسرحده ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډرز وای چې اوس هم وخت دی چې په نړیواله کچه روغتیایي سازمانونه د دوا جوړولو شرکتونه او حکومتونه لاسونه سره یو کړي او د زهري مارانو د زهر د علاج لپاره نوي واکسینونه جوړ کړي. که نوي نو نړۍ به د یو غټ روغتیایي بحران سره مخامخ شي.
ترنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هلمند د ناوې په ولسوالۍ کې تیر ماښام جګړه سوې ده چې ویل کېږي تلفات یې هم درلود. د ناوې ولسوال اقانور تکړه امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د ناوې د ولسوالۍ په تعمیر باندې د طالبانو برید په شا تمبولی دي، خو یو شمېر رسنیو پرون خبر ورکړی و چې طالبانو د دغه ولسوالۍ مرکز نیولی دي او جګړه روانه ده. په ترکیه کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دواړو چاودنو ذمهواري د کردانو کارګر ګوند اخیستې ده. د ترکیې ډیپلوماټانو او د پوځ صاحب منصبانو په روسیه کې د هغه ملک د مقاماتو سره د سوریې د شخړو د حل په امکاناتو خبرې کړې دي. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت تر پخوا خراب شوی. او د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې د حلب په ښار کې په هر ورځ د درو ساعتونو لپاره اور بند کوي. دغه وزارت وایي چې دغه کار د دې لپاره کوي چې حلب ته بشري مرسته ورسول سي. او په لیبیا کې حکومت وفادار قواوې وایي چې د لیبیا د سرت په ښار کې د داعش یوه مهمه اډه نیولې ده. ترنو ورځونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.9. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21. د ورځې د خوا به هوا توده وي او شپه ته به 24 درجه شي. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به 24 درجه وي او شپه ته به 22 درجه شي. په غزنی او جلال آباد کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه په جلال آباد کې 16 او په غزنی کې 10 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې به هم نن د ورځې هوا توده وي، 24 درجه به وي او اسمان به شین وي. په خوست کې به نن لږ باران وسي، د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 9. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 10. په هلمند کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي، 24 درجه به وي، اسمان به شین وي او شپه ته به 25 درجه شي. او په فراه کې به هم نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 23 درجه به وي د سانتي ګراد او شپه ته به 28 درجه وي، اسمان به دلته هم شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. اوس به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي، خو هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.